ستړي مشه قدرمن دردون کو شاهین بنری مو د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبری خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو د پاره د افغانستان پاکستان نړۍ نه راپورنه لرو. وابوره پاکستان کې د سیاسي حل زلو پاړه باندې د ولسمشر زرداری په مشرۍ کې د مرستیالو سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه شوې ده. د امریکای او د طالبانو خبرې څه نتیجې رابرسېره کولی شي او افغان حکومت ویلي دي چې د سلی خبر باید د افغان حکومت په مشرۍ مخکې بوتل شي. دغه راپورونه لرو. لومبی اردو سره عالم مومن تاج خبرونه وو.
اول دا مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان ولسمشر وایي د لانجمن لیک په اړه به د پارلمان د خامی سلامتیا د کمیټې پلټنې مني. روس ویلی دی دوی پر دې اندېښمن دي چې د مصر سرکاري وکیلان د دغه هیواد پخوانی ولسمشر حسنی مبارک ته د مرګ د سزا ورکولو غوښتنه کوي. او ایران د امریکا د سمندري ځواک لخوا د دې ګام ستاینه کړې چې 42 ایرانی وګړي یې د سمندري ډاکوانو څخه ژغورلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری ویلی دی چې د حکومت بعد لانجمن خط پاړه د پارلمان د خامی سلامتیا د کمیټې پلټنې منی، ځکه چې پارلمان تر ټولو برلاس اداره ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ هم د دې خط پاړه د پلټنو د کولو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. زرداری دا څرګندونې د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز سره په مرکه کې کړي. د لانجمن خط یا میموګیټ مسله هغه وخت مخته راغله چې یو پاکستانی نژاده امریکایي منصور اجاز دعوا وکړه چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی د امریکې د ټولو ځواکونو پخوانی مشر څخه په یو لیک کې د پاکستانی پوځ خلاف د مرستې غوښتنه کړې وه. اجاز دعوا کوي چې په لیک کې ویل شوي وو چې د پوځ لخوا د ولسی حکومت د لرې کولو د کوششونو مخه ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اقانی کیس له نږدې څاري. په حقانی دا وخت د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د یو لانجمن خط چې پکې د پاکستانی پوځ د واکونو د کمولو غوښتنه شوې وه په اړه مقدمه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ په یو خبري ناسته کې ویل
an internal matter for Pakistan and we respect Pakistan's constitutional and legal processes. We
نو مولوی وای کڅ همدا د پاکستان داخلي مسله د خومنګ تمکو چې د حسین اقانی کیس داسې پر مخ ولاړ شي چې خکاروي په انصاف ولاړوي او زر تر زر او شي. مونږ د هله حملرو چې حقانی تدې د پاکستان د قانون لاندې او د نړیوالو قانونو په تایید سره ټول قانوني توجه ورکړ شي. مونږ به دا کیس او حالات لنګ دي چارو. نولند د پاکستان د پارلمان د کمی سلامتیا د کمیټې د هغه سفارشاتو په اړه چې د امریکای او ناتو سره د تعلقاتو د نوې پالیسۍ لپاره تیار کړل شوی دی وویل چې دوی ته په رسمي توګه څه نه دی ورکړل شوی. د پاکستان پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په بلوچستان صوبه کې د امنیت سړی تختونو او د هدفي وجنو پر ضد ریلی وستلې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا دا ریلی په داسې محل مخې ته راغلې چې هم د دې ګوند یو غړی عبدالرحیم زیارتوال ناڅرګنده کسانو پرون د جمعې په ورځ سره د خپل ګاډي له ځان سره وتښتوه. وروسته عبدالرحیم زیارتوالو خوشې کړی شو. د دې پیښې په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل مرکزی مشر نصر الله زیری مشال ډو ته ویل
د پښتونخوا ملي او ام پارټي صوبایي سیکریټري عبدالرحیم زیارتوال چې کور ته روانو په ډبل روډ باندې مسلخ خلک ودرېدل اغه یې اغوا کوي او دغه ګاډي بوتل اغه بیا یې لکړی وو. دغه صورتحال کې د نن دا مظاهره وه او پښتونخوا ملي پارټي تر 20 جنوري پورې په کوټه ښار په مختلفو علاقو کې مظاهره احتجاج لاروین اعلان کړی دی. په دې کې به ولس شرکت کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا د لاریونونه به د روانې میاشتې تر 22 منټې پورې روان وي. هم د بلوچستان په پښین سیمه کې د امنیت د بحالۍ په غرض د قبایلي مشرانو جرګه روانه ده. د جرګې مشري د پښتون کامی جرګې مشر نواب ایاز جوګیزی کوي. نوموړي جرګې ته په خپله وینا کې ویل
کله مسلم باغ سړی اغوا کړي مخبر له مسلم باغ دی ټلیفون له مسلم باغ ورکوي چې پر پلانې سیټ ناستې پلانې نمبر وټل او هغه سړی هلته پر خلاف باندې پرته کړي.
ازان یار دی وی چې د پښین څخه په دینګ دوه ورځو کې د سړی تختونه پیښه زیاتې شوې دي چې پکې 15 وسلوال هم وجل شوې دي. همدارا څور جوړاندې هم د دې سیمې څخه د خیرخېګړې یو غیر سرکاري ادارې آی سی آر سی یو برتانوي کارکونکي ډاکټر خلیل ډال هم ناڅرګند کسانو وتختولو. روس ویلی دی دوی پر دې اندېښمن دي چې د مصر سرکاري وکیلان د دغه هیواد پخوانی ولسمشر حسن مبارک ته د مرګ د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلی دی د هغوی په فکر دا ممکن ده چې د حسن مبارک په کیس کې د انساني احساساتو خیال وساتل شي. په دې بیان کې د حسن مبارک زیات عمر او د هغه لخوا د اقتدار پرېښودو په لور اشاره شوې. حسن مبارک د محل په دمشق کې د عدالتي کاروایي څخه تیریږي. په نوموړي تور دی چې د رژیم پر ضد یې راپورته شوی وو. پاسون کې د مظاهره چانو د وجلو حکم ورکړی وو. حسن مبارک تر دې دمه خپل جرم نه دی منلی. ایران د امریکا د سمندري ځواک لخوا د دې ګام ستاینه کړې چې 43 ایرانی وګړي یې د سمندري ډاکوانو څخه ژغورلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر رامین مهمان پرست د ایران د عربي ژبې ریډیو العالم ته ویلي هغوی د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا د دې ګام ستاینه کوي. او اخیری خبر دا چې د شام ولسمشر بشار الاسد ژمنه کړې په سرخار دمشق کې د شوو بمی چاودنو به په سختۍ سره ځواب ورکوي. د جمعې په ورځ شوو دې بمی چاودنو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي وو. د شام د کورنیو چارو وزارت له مخې څوک چې هم د هیواد امنیت تر خپو لاندې کوي پر ضد به یې سخت ګامونه پورته کولی شي. دمشق د دې بریدونو پړه په ترهګرو اچولې خو د اپوزیشن ګوندونه بیا د دې پړه پر حکومت اچوي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریدو چې ستر لم مومن وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم وره. پاکستان کې سیاسي حالې زلې د ولسمشر زرداری په مشرۍ کې د مرستيالو سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه سمانا لري.
د دې هم نوا قوتونو دا خیال دی چې دا وخت چې کم لکه ګرمه ګرمي ده دا لږ ډېر داسې کو سکون مانی شي چې دوی دا کم از کم دا شپږ اووه میاشتې نورې تیری.
د امریکې او طالبانو خبرې تر اوسه څه نتیجې برسېره کړې؟ د افغان چارو پوهان رحیم الله یوسفزی.
اصل کې دا ټول چې دی نو خفیہ یعنی پټ مذاکرات دي. دا سه اکثر چې کوم ډلې مذاکرات کوي هغه دا نه مني خو بیا اخر خبر راوځي.
افغان حکومت ویلی دی د صلح خبرې باید افغان حکومت په مشرۍ کې مخکې بوتلل شي
او واقعي مذاکرات وروسته شروع کیږي چې په برابرۍ د افغانانو په لاس کې. نو دا به بهتر وي چې دا پریږدو راتلونکو انکشافات ته چې راتلونکي انکشافات څنګه کیږي او دا پر اساس به موږ رسمي موقف وروسته څرګند کړو.
د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمونږه لومبی راپور ته. په پاکستان کې په روانو سیاسي هلو ځلو نظر اچو. پاکستان کې د وخت نه وړاندې د عامو ټول ټاکنو او د سینیټ د انتخاباتو خبرې ترې روانې دي او هم په دې معاملې د غور او کړنلارې ټاکلو لپاره د جمعې په ماسخوتن د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د حکومتي مرستيالو ګوندونو غونډه شوې ده. د دې غونډې د مقصد او پیلو په حق له د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل راپور راکړي.
د جمعې په ماسخوتن ایوان صدر اسلام آباد کې د ټولو حکومتي مرستيالو ګوندونو یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی او افراسیاب خټک، د متحده کامی موومنت فاروق ستار او بابر غوري، د مسلم لیگ کاف چودري شجاعت حسین، د غرنګ د قبایلی سیمو نمائندګانو او نورو د پیپلز پارټي غړو ګډون لرلو. د غونډې مقصد د ټولو سیاسي ډلو سره د سینیټ پر راتلونکو ټاکنو او د عامې ټول ټاکنو د نیټې په اړه سلا مشوره کول او د سیاسي ډلو ترمنځ اختلاف ختمولو. د دوران د نوې صوبو په جوړښت رامنځته شوی تاوتریخوالي کمولو لپاره ام کیو ام او عوامي نېشنل پارټي په دې سلا شوه چې یوازې په سرایکی صوبو به خبرې کیږي او د هزارې صوبې خبره به د مینځه وستی شي. ایوان صدر کې د داسې قسم غونډې څه مقصد کې دي شي او د کې د کومو فیصلو تمه ممکن ده؟ دا خبره چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبريال اجمل خټک کشر په وړاندې کې خو نه هغه وي چې د دې مقصد د مرستيالو ګوندونو ترمنځ اتفاق پیدا کول او درته کې عامو ټول ټاکنو د تیاری چارې لټول دي. د زیاتوي
حکومت پہلا حکمت عملی دا چې دا څنګه سره طریقې باندې دا الیکشن چې کم دی د سینټ دا وشي دینه پس بیا دوی ګو داتې ته ور کوي چې سلور نیم کاله یا په کم پنځه کاله داسې ټیم پکې راشي چې دوی هم تیارې وو کی عوام ته به لږ ډېر ریلیف کوشش هم دوی کوي او د دې هم نوا قوتونو دا خیال دی چې دا وخت چې کم لکه ګرمه ګرمي ده دا لږ ډېر داسې کو سکون باندې شي چې دوی دا کم کم دا شپږ وو میاشتې نورې تیری.
د سینټ د انتخاباتو د اهمیت په اړه راته یو بل سیاسي تجزیه کار او خبریال قریش خټک څه داسي وي.
د پیپلز پارټي لپاره یو هم موقعه چې راتلونکو شپږو کالو لپاره په سینټ کې خپل ځان مضبوط او چې څه هم قانون سازي کوي په پیپلز پارټي په حکومت کې او کني نو راتلونکو شپږ کالو چې دی هغه به په قانون سازي باندې او په عین کې که رد بدل کی راغه ټول عمل باندې باندې ډیر زیات اثر وي. د سینټ د انتخاباتو د ټول زیات نقصان چې دی هغه به پاکستان مسلم لیگ ترسي دریم نقصان یې جمعیت علما اسلام هغه ترسي دا چې جماعت اسلامي شولا د نېشنل پارټي شولا بلوچستان جمهوري وطن پارټي شوا پاکستان پیپلز پارټي د شیرپور شوا او پښتونخوا ملي عوامي پارټي شوا نو د دې نه هم پاکستان پیپلز پارټي چې دی فائدہ اخلي.
یاد دی وی چې د سینټ راتلونکو ټاکنه کې با ټول سلور 50 نوي سینټران ټاکلې کیږي چې پکې بعد د ټولو صوبونه یولس یولس مسلمانان او یو یو غیر مسلم غړي د وفاقي سرخار اسلام آباد نه دوا او د قبایلی سیمینا سلور سینټران شامل وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امریکې تم سرګند کړې چې په واشنگټن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین خانی سره بعد هغه هیواد له قانون سره سم چلند وشي. د جمعې په ورځ په واشنگټن کې په خپل ونیزي خبري غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ ویل امریکا د حسین خانی کیس له نږدې ساري او دوی د نوموړي له میرمن سره په تماس کې دي. تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په امریکا کې د پاکستانی پخوانی سفیر حسین حقانی کیس له نږدې څاري. پر حسین حقانی دا وخت د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د یو لنجمن خط چې پکې د پاکستان د پوځ د واکونو د کمولو غوښتنه شوې د لیکلو او لیګلو په تور مقدمه روانه ده. حقانی دا تورونه ردی او له خپل دندې استعفا ورکړې. هغه د رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې ځان ته یې خطر موجود دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې وکټوریا نولینډ په یو خبري ناسته کې وویل که څه هم دا د پاکستان داخلي مسله ده. موږ تمه کوو چې د حسین حقانی کیس داسې په مخ ولاړ شي چې ښکاره وي، په انصاف ولاړ وي او زر تر زره وشي. موږ دا هیله هم لرو چې حقانی ته دې د پاکستان د قانون له لاندې او د نړیوالو قانونونو په تایید سره ټوله حقوقي توجه ورکړل شي. موږ به دا کیس او حالات له نږدې څخه څارو. هغې همداراز وویل چې د حسین حقانی میرمن دا وخت په امریکا کې د خپل خاوند د خوندیتوب په اړه د امریکایي چارواکو سره هم کتلی دي او ورسره دوامداره رابطه لري. یاد دی وی چې حسین حقانی ډلی ټلیګراف رسپانې سره په مرکه کې ویلی وو چې په وزیر اعظم هاوس کې دی او که بهر ووځي نو ژوند ته یې خطر دی، ځکه چې د پاکستان د پیاوړو قوتونو لخوا پرې د یو غدار ټاپه لګېدلې ده. په دې مقدمه کې د پاکستان جاسوسي اداره ISI هم یو اړخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې وکټوریا نولینډ همداراز د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتۍ د کمیټې دغه سفارشاتو په اړه چې د امریکې او ناټو سره د تعلقاتو د نوې پالیسۍ لپاره تیار کړل شوی دی وویل چې دوی ته په رسمي توګه څه نه دي ورکړل شوی. نولینډ وایي موږ د پاکستان په پارلمان کې له بحث څخه خبر یو او تر کومه چې ماته معلومه ده هغوی کوم اخري پریکړې ته نه ورسېدلي. زموږ خیال دا دی چې په یو مناسب وخت کې به په دې اړه له پاکستاني حکومت څخه واورو. د یادونې وړ ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دوه میاشتې وړاندې په مومندو کې د ناټو په بمبارۍ کې د څلېرش پاکستاني پوځیانو له وژلو وروسته ډېرې خرابې شوې او پاکستان ناټو ته سامان وړونکي ګاډۍ ودرول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې وکټوریا نولینډ په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان لخوا ناټو ته د سامانونو د وړلو د لارو د خلاصولو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. نولینډ امریکا ته د نوې پاکستانی سفیر شری رحمان چې تمه ده راتلونکې اونۍ به د پخوانی سفیر حسین حقانی پر ځای په واشنگټن کې په کار پیل وکړي په اړه وویل چې هغه په سختو حالاتو کې ور روانه ده. خو نولند زیاته کړه چې امریکایان د پاکستان د استازي په توګه د شری رحمان سره د ترهګرۍ په شان مسایلو د حل شریک کار کولو ته سترګې پر لاره دي.
الله الله وای ما کول دي سپیره ژه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته می واستوي
انا دی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
چیون نشوئے جی پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو
د امریکای عدالت یو پاکستانی سوداګر ته له هیواده پاکستان ته د نیوکلیایي موادو د لیګلو په تور کې یو میاشت د پاسه د درو کلونو د بند سزا ورول ده. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن په تیرو وختونو کې د پاکستان د ایټمی پروګرام په حق له اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د واشنگټن نه هارون بچا راکړي.
رویټرز جانس خبر ورکوي د غاش پک سلويخت کلن پاکستاني تن چې ندیم اختر نومیږي او د امریکا له سرخار واشنگټن سره په لګیدلې ایالت میریلند کې ژوند کاوه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خپل جرم منلی و چې پرون د جمعې په ورځ د بالټیمور ښار د یو عدالت لخوا ورته د بند سزا واورول شوه. اجانس د امریکا د انصاف د وزارت په حواله لیکي چې نوموړي د یو دسیسګر په مرسته د 2015 کال نه لیولې تر 2010 کال پورې د خپلې تجارتي کمپنۍ د نامې په استعمالولو بیلابل رقم نیوکلیایي مواد یا خو اغستي او یا هم د هغو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. د وزارت په وینا ندیم اختر په دې اړه چې دغه مواد څه دي او د چا ته لیږي، اړوند امریکایي ادارو سره د غلطو معلوماتو په شریکولو دوی تیرستلي دي. په دغو نیوکلیایي موادو کې ویل شوي چې د وړانګو د کشفولو آلات، د اوبو د خالص کولو نباتي مایا او د قطر د معلومولو او د مشینونو د چالانولو یا بندولو وسایل شامل دي چې ارزښت یې 1400 ډالره ښودل شوی دی. د امریکا د انصاف وزارت وایي اختر باد کراچۍ د یو سوداګریزه شرکت په لارښوونه چې د پاکستانی حکومت له مقاماتو سره تجارتي اړیکې لري خپل مجرمانه فعالیتونه پر مخ وړل. وزارت دغه راز زیاتوي چې د نوموړي له شرکت سره د کار کوونکو تنانو څخه ځینې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او د امریکا په ایالت نیویارک کې ژوند کوي. د ندیم اختر په حقلا چې په امریکا کې د همیشنی اوسېدو قانوني اسناد لري، ویل شوي چې د خپلې سزا تر تیرولو وروسته به له دې هېواده وشړل شي. رویټرز جانس پین حال کې لیکي د امریکا حکومت له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د ایټمی پروګرام په اړه اندېښنې څرګندې کړي چې اهم پکې د دې هېواد لخوا د ایټمی وسلو د جوړولو په پروسه کې پرمختګ کول او له کبله یې د خپل ګاونډي او د اوږد وخت دښمن هېواد هند سره د اړیکو په خرابېدو سیمه ییز ثبات له خطر سره مخامخ کول دي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د امریکا دوست هېواد بدل کېږي، امریکا د پاکستان د ایټمی انرژي د کمیشن په شمول د دې هېواد هغو ټولو ادارو ته چې د پاکستان د نیوکلیایي پروګرام سره سره ولتړا ولري په امریکایي صادراتو بندیز لګولې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د هارون بچا راپور مورده. او اوس د نوموړي خبريال نجم سټي د خالي کلی شوی یو لیکنې ته پام کو چې پکې په پاکستان کې موجود خبريالانو ته په ورپې خستونځو خبره شوې ده. نجم سټي په خپل لیکنه کې لیکلي دي چې په پاکستان کې څوک هم د فوزي اسټابلیشمنت په کارونو پوښتنې وچتي هغه ته د امریکې ایجنټ ویل کیږي. د دغه مقاله مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پاکستانی خبریال او لیکوال نجم سیټی مقاله د خبریالانو ژوند ته د وروړاندې خطرونو څخه پیل کړی او وایي تر اوسه پورې یو لس خبریالان د کار پر مهال وچل شوي دي. د ده په وینا اوس سیکیورټی اسټابلیشمنت د هغو سینیر صحفیانو پر ضد یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د سیکیورټی اسټابلیشمنت سوچ او فکر تر سوال لاندې راولي. د نجم سیټی په وینا سیکیورټی اسټابلیشمنت یعنی پوز او آی اس آی پر دغو سینیر صحفیانو د امریکې د ایجنټ ټاپې لګوي. لیکوال بیا هغه خبرې په ګوته کوي او تشریح کوي چې څوک وکړي نو پر هغه د امریکې د ایجنټ ټاپه لګیږي. نجم سیټلی کې کتا سو دا خبره وکړي چې د پوز د افغانستان په اړه د سټریټیجیک ډیپت پالیسی بی ځایه زړه او د ګټې پر ځای تاوان لري، نو تاسو ته د امریکې ایجنټ ویل کېږي. که تاسو ووایست چې فوج د اسامه بن لادن پر ضد عملیات وکړي، یا خورازی وو یا بې صلاحیته وو، نو تاسو د امریکې ایجنټ یاست. که تاسو دا خبره وکړي چې فوج د عین له مخې د ولسی حکومت تر کنټرول لاندې دی، نو تاسو ته امریکایي ایجنټ ویل کېږي. که چېرته تاسو دا ووایست چې فوج ته له طالبانو سره معاهدې نه دي کول پکار چې له مخې هغه ځانونه منظموي او پاکستان قبضه کوي، نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که دا وویل سي چې د القاعده او طالبان پر ضد د ډرون بریدونو هرکلی کېږي، نو بیا هم تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که چېرته تاسو ووایست چې د فوج د دفاع بجټ پکار دی، پارلمان جاج واخلي او اډیټر جنرال حساب کتاب وکړي، نو تاسو د امریکې ایجنټ یاست. که تاسو ووایست چې په بلوچستان کې د سکیورټي ایجنسیانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونه هم هغسې د غندنې وړ ده لکه چې د بلوچ مزاحمت کوونکو له لوري د پنجابي آبادکارو د نسل کشۍ، نو تاسو د امریکا ایجنټ یاست. د لیکوال په وینا، که تاسو دا خبره وکړئ چې د پاکستان خارجه پالیسي دی یوازې او یوازې پوځیان نه جوړوي، نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که تاسو ووایست چې آی اس آی په ریاست کې دننه یو ریاست دی چې احتساب یې نه کېږي، نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. د فرایډي ټایمز لیکوال نجم سیټي د دې ترڅنګ ځینې نورې خبرې هم لیکلي چې د ده په وینا د امریکې د ایجنټ په زمره کې راځي. خو لیکوال وایي عجبه دا ده چې په تیرو شپېتو کالو کې تر ټولو زیاته امریکایي مرسته د پاکستان فوج ترلاسه کړې ده. بل عجبه دا ده چې په پاکستان کې ټولې پوځي کودتاو ته قانوني او سیاسي ملاتړ له امریکا اخیستل شوی دی. د نجم سیټي په خبره عجبه دا ده چې د ولسي حکومت په مقابله کې فوج له امریکا سره زیاتې دفاعي معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي دي. لیکوال پرمخ کاږي چې عجبه خبره دا ده چې د پاکستان فوج په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا ملګرتیا کړې وه. د ترګریزې جګړې کې د پاکستان فضا او هوایي اډې په ټیکه ورکړې وې، او دا ډول په تیر شپېتو کالو کې خپل په سلګونو پوځي افسران د تربیت او تعلیم لپاره امریکا ته لیږلي دي. د فرایډي ټایمز لیکوال نجم سیټي وایي چې تر ټولو عجبه خبره خو دا ده چې هغه لیبرل طریقې پسند او سامراج مخالفه پاکستانیانو باندې د ریاست سکیورټي ایجنسیانو او غیر ریاستي مذهبي عناصرو او جهادي ډلې د امریکایي ایجنټ ټاپه لګوي چې په درېمه نړۍ کې د امریکایي فوج د مداخلتونو پر ضد احتجاج کړی وو، او دا په داسې حال کې ده چې دوی له امریکا پیسې او وسلې اخیستي او د امریکا لپاره ځانونه په داو لګولي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم 4 بجو،
یادونه
په 23 منټه کم 5 بجو.
ډیلی ټایمز په خپل یو اداري کې لیکي چې کله په سلالا کې د ناټو په برید کې 24 فوجیان وژل شو، نو د پاکستان لخوا ورباندې ډیر لوی ردعمل وښودل شو. ولې کله چې په وزیرستان کې طالبانو د ملیشي 15 ځوانان وژل، نو حکومت او پوز دواړو ورباندې خاموشي اختیار کړه چې د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت دوه معیارونه ښایي. زه به درته دغه اداري مهم ټکي وړاندې کړم. ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې لیکي په شمالي وزیرستان کې موندل شوي د فرنټیر کانسټبلري د 15 ځوانانو په ګولو سوري سوري وجودونه د تحریک طالبان پاکستان لخوا دا پیغام ورکي چې دوی د انساني ژوند او د جنگ د اصولو هیڅ پروا نه کوي. د تحریک طالبان ویان احسان الله احسان د دوی د وجلو ذمہواري قبول کړې ده او ویلي دي چې دا هر څه په خیبر ایجنسی کې په پوځي عملیاتو کې د قاری کامران او د هغه د 11 ملګرو د وژنې په بدل کې کړی دي، خو صورتحال پوره نه څرګندېږي ځکه چې یو خوا طالبانو د ملیشي 15 ځوانان وژل او بل خوا تختول شوي نور 11 کسان خوشي کړل، او دا دړکې هم ورکړه چې کچره د دوی غوښتنې اونه منل شوې نو دوی بعد د تشدد نه ډک داسې نور کارونه هم کوي. ډیلی ټایمز لیکي د خوند خبره دادا چې کله په سلالا کې د ناټو په برید کې 24 پاکستانی پوځیان وژل شو، نو ډیر لوی ردعمل ورباندې وښودل شو. ولې د ملیشي د 15 ځوانانو په وژنه خاموشي اختیار کړې شوه، او دا د پاکستان د دولت او فوز دوه معیارونه ښایي. د اف سي د ځوانانو ژوند هم دومره قیمتي و لکه څومره چې د وژل شوي پوځیان وو، او له دغه کبله باید د هغوی قرباني ومنل شي، احترام ورته ورکړی شي، او د دوی د وجنې له هرې خوا غندنه وشي. ورسپانه لیکي د افسوس خبره دا ده د فوج لپاره د افغانستان طالبان ښه طالبان دي، او د هغوی حفاظت ځکه ضروری دی چې هغوی د پاکستان د مقصد لپاره جنگ کوي. وخت راغلی دی چې فوجي اسټابلیشمنت دا ومني چې ښه طالبان او بد طالبان د یوې سکې دوه مخونه دي. ورسپان وړاندې لیکي چې که د ماضي خبرې او د طالبانو لخوا د تشدد د پیښو ریکارډ په نظر کې وساتل شي نو دا خبره څرګندېږي چې د دوی سره د امن خبرې به دوی نور هم قوي کړي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکي چې دا حقیقت ته ومنل شي چې طالبان په رښتیا معنا کې د هیواد دشمنان دي.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه هغه دی ملاج د کوه په زبا زده کوه
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کې نه لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ورو سره راپور د پېښور په اړه باندې د پېښور خار ټریفیک پولیسو د ولس د خبرداري د پاره یو میاشتنی کمپاین پیل کړی دی تر مخه به عام ولس د ټریفیک د اصولونو خبرو لیکيږي. تفصیل شبیر احمد جان په خپل راپور کې راخی.
په پیښور کې د ټرافیک ستونزې هوارولو او عام اولس کې د ټرافیک د قوانینو او اصول خبرداري په حق له د پیښور ټرافیک پولیسو یو میاشتنی کمپاین شروع کولو پریکړه کړې ده چې تر مخه به په لارو کوڅو کې سړکونو کې اولس ته په خصوصي توګه او ګاډي چلوونکو وګړو لپاره بینري او سټالونه لګول شي چې پکې به کتابچې او رسالې هم ورکړل کیږي. د ټرافیک پولیسو وینا تر مخه دا کمپاین سره به په غټه پیمانه باندې عام اولس کې د ټرافیک د قوانینو او اصول خبرداري راشي. دا د کمپاین په حق له د ټرافیک پولیسو انسپکٹر اظہر خان مشال لیڈو تا صدا رنگ ویل
پبلک اویئرنس کمپین یو سٹارٹ کو زکہ چھ مونگا وئی چھ پبلک تاون سرا مونگا ٹریفک چھ کم مسائل دی پاغی بانے کنٹرول کو یو کمپین سٹارٹ کو چھ پبلک فلی ایجوکیٹ کو چھ اگر پوچھ چھ ما غلطی صدا وسدی او زس کولے چھم دے کمپین کے بجی مختلف سکولوں تا مختلف بسوں اڑے تا بسو سٹینڈوں تا پر روڈ مانے مختلف سٹالوں بلے گی مونگا او دین علاوہ مونگا چھ کم موبائل زی اگے کے ہر جے کے بینر زم مونگا لگے مختلف اگ مانے چھ پبلک خبر چھ کم کم پرابلمز دی
خبرداری راشی او آیا د ٹریفک ستونز هوارولو په خپل بس غټه وکړو کنه. نو سید رحمان یو عام وګړی مشال لیډو توای
جی دا کم کمپین چې دی شروع کړی دا بالکل بهترین سټریټجی ده. دا پکار دی خو جی دی لدس ډرایور یونین زوالا راجمه کی دی را غوند کی د ډرایور ستا سدسه طریقې او خی احتیاط او دا روډ باندې ګرځیدلو طریقا دی لائن باندې پیرا پی کی جی په اصول باندې ان شاء الله چدا برکه ورشي سو غوجي د منګ په پشاور ایریا کې د روډز وغیرہ او د کنستراکشن دیم ډیر مسائل جوړ کړی دي. روډونه تقسیم شوی را تقسیم شوی دي.
اولس ټرافیک پولیسو لخوا د بډو رشوتونو ډیر غلې هم لري. نو آیا د دې په خپل باندې ټرافیک پولیس څه قسمه ګامونه پورته کړی دی کنه؟ نه انسپکټر اظهر خان وای
بالکل جی او مونږه ان شاء الله په دې باندې خاص لګی یو چرتم چې چرته شکایتي په اډو کې مونږ ورته ویلی چې چم شکایتي په دې حق لا نو هغه ایس ایس پی صاحب اپروچ کولې شي اني ټایم هر چاته مونږه ویلکم کو. ایس پی صاحب دې شکایت بالکل اوري او دې خلاف ایکشن اخلي. نمبر باندې کالو کی په دفتر نمبر باندې امکال کوي شي یا دفتر تخپل راشي اپلیکیشن نمبر کوي سي مختلف طریقې کار دي. دا نمبر تاسو نوٹ کی 0919211475 پر مونږه هیلپ لائن همشتا 1915 نو هیلپ لائن باندې کوي شي سي ایمرجنسي وی یا سوشي
یا دونه ولدا چې په خبر کې دا وخت په زیاتره سړکونو باندې تعمیراتي کارونه روان دي ولی اولس وای چې دغه تعمیراتي کارونه دې زر تازر سره کړی شي ځکه چې دې سره د ټرافیک ستونزې نور هم سیوا شوې دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه؟
و ساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو د وی پانی پتہ دا دلتا نه آواز نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال ریڈیو شروع شوی دا له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشتیا وای
او د مشال ریڈیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیر هم واوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه واوري
او ورشه
مشال ریڈیو دغه قدر مند اوردونکو په پښتونخوا او خوښ سیمو کې دنګ شبیلا د مازیګر 15 بجې کېدونکې دی ورزوبا اسرار الله مومن ته چې د دې وخت مهم خبرونه ته ورو د خبرونو رسته به مونږ تاسو د لپاره تبصرې وړاندې کوو تجزیه وړاندې کوو پاکستان افغانستان او د سیمې د مهمو چارو په اړه باندې وخت 15 بجې شوې دي د دې وخت مهم خبرونه
د پاکستان ولسمشر وای د لانجمن لیک پاړه بعد پارلیمان د خامی سلامتیا د کمیټې پلټنی منی امریکا وای د لانجمن خط په کیس کې دی په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی سره سم قانوني چلند وشي پاکستان چارواکو یو سل اتیا هندي وګړي د کراچۍ د لانډي جیل څخه خوشي کړی دي د بلوچستان په پښین سیمه کې د امنیت د بحالۍ په غرض د قبایلي مشرانو جرګه شوي بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هم په بلوچستان صوبه کې د امنیت سړي تختونو او د هدفي وجنو پر ضد ریلي وستلې ایران د امریکا د سمندري ځواک لخوا د دې ګام ستاینه کړې چې 42 ایراني وګړي یې د سمندري ډاکوانو څخه ژغورلي دي امریکې د لاتینی امریکې هیوادونو لخوا ایران سره د مخ په زیاتېدونکو اړیکو پر ضد خبرداري ورکړې د امریکا د بنو چارو وزارت وایي چې د افغان چارواکو سره د باګرام زندان د سپارلو په اړه خبرې کوي او د شام ولسمشر بشار الاسد ژمنه کړې په سرخار دمشق کې د شو بمی چاودنو به په سختۍ سره ځواب ورکوي
خبرونه مورده اوس نظر چود پاکستان په مطبوعاتو باندې چې د هیواد سیمې او نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر ځینې مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان او د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل ادارې شمالي وزیرستان کې د طالبانو لخوا د 15 اف سي اهلکارانو په وژنه باندې لیکلې ده جنگ ورسپانې لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان ترجمان داوه کړې ده چې هغوی د خپل یو کمانډر د سیکورټي فورسز د لاسه د وژنې بدل اغستو لپاره دوی شمالي وزیرستان کې د اف سي 15 اهلکار وژلې دي ادارې لیکي چې عجبه خبره ده چې طالبان خو په خپل ظلم کولو او ترهګرۍ کولو کې سعیب نه ګڼي خو چې کله د دوی یو ملګری وژلې شي دوی شرعی احکام بیا په خواو خاطر کې نراولی سړکونه پلونه او اسکولونه تباه کوي او بې ګناه خلک وژني د کوم چې هیڅ کله یو مهذب ټولنه اجازه نه ورکوي اداري لیکي چې د طالبانو د ځین ډلو د امریکای سره مذاکرات او د ځینو د دې اعلان چې د پاکستان سکیورټي فورسز خلاف به کاروایی نشي کولای د دې اعلان باوجود د اف سی پهلکارانو وجنه ښکار ثبوت دی چې د طالبانو ځینې کسان د پاکستان دښمنه لاسو کې روزنه کوي اداري اخر کې لیکي چې په داسې صورتحال کې حکومت او د پاکستان د سلامت یا زموار ادارو لپاره پوره توګه چټک کېدل پکار دي چې په داسې صورتحال باندې نظر وساتي چې غنی د پاکستان خلاف خوچرته سازش نه دی روان دغه شان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان ادارې هم د اف سي کارمندانو په وژنه ده او د دې پیښه غندنه کړې ده ادارې لیکي چې باید حکومت یو وار بیا په شمالي وزیرستان سوچ وکړي او هیڅ بده بنوي چې دغه سیمه کې په محسوس ځایونو کې کاروایی وکړي شي چې تر هغه به یې د جلد ختم شي اج ورسپانې خپل ادارې کې لیکي چې ملک د نو صبح جوړولو بحث اخیر قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی ته راورسیدو او د ایم کیو ایم لخوا قومي اسمبلی کې قرارداد وړاندې کولو باندې د شور شغرب رستو د عوامي نشل پارټي غړي د اسمبلی نه احتجاجن پاسېدل او د دې رستو اسفندیار ولی خان د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو او د خپل تحفظاتو نه خبر کړو ادارې لیکي چې ملک دا وخت یو شمیر بحرانونه مخې ته دي او بیا اوس د نو صوبو به جوړولو سره یو نوی سیاسي اړۍ غړې پیل شو ادارې لیکي چې د هرې مسلې حل موجود دی او کډو د آسانو لپاره نوې صوبې جوړول ضروری وي نو دا څه بده خبره نه ده خو که د دې لپاره آئینی لار ولټولی شي او پاکستان کې آئین شته نو باید چې آئین موجود دی نو په دې کې په خودلې شو لارو دا مسله حل کېدلی شي اداریا اخري کې لیکي چې هیله ده چې سیاستدانان به د خپل رویو صحیح کړه کتنه وکړي او د دې مسلې د حل لپاره به آئینی او سم لار ولټوي
د
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
افغان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه کړې چې د امریکا تر انتظام لاندې پروان جیل دی دوی ته حواله کړی شي. دا جیل چې د بګرام هوایي ډګر سره نږدې دی پکې د طالبانو یو شمېر مشران قید دي. ولسمشر کرزی په امریکا تور لګولی چې د قیدیانو حقونه او د هیواد ملي حاکمیت تر خپو لاندې کوي. د ولسمشر کرزی لخوا دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې په آخري پړاو کې دي. همداراز د دې تړون سره به د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا رول په ډاګه شي. دا مذاکرات د نوي کال د رخصتیو له وجې ودرېدلي وو. د امریکا لخوا په افغاني قیدیانو کنټرول او د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځیانو لخوا د شپې پر مهال چاپو باندې د افغانستان ولس لخوا سختې نیوکې شوي. بلخوا د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د پخوانی پوځي ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف د خواوشا لسو کالو حکمرانۍ له وجې پاکستاني ولس نه غواړي چې بیا پرې پوځي حکمراني راشي. پاکستان پوځ د امریکا سره د ناسمې پوځي همکاري او د پاکستان په ځمکه د عملیاتو له وجې هم په ولس کې خپل شهرت له لاسه ورکړی دی. نو همدغه وجه ده چې په اوس په دې پوهه دی چې په هیواد د دوی د بیا حکمرانۍ به ښې نتیجې نه وي. نو ځکه پوځ اوس پټ په پټه د پردې شاته نورې لارې او ادارې کاروي، لکه په حکومت د فشار ساتلو لپاره اوس عدلیه استعمالوي. په مقاله کې وړاندې راغلی دی د عمران خان د ګوند پرمختګ سره د پاکستان د پوځ قسمت هم په بدلېدو دی. د دې ترڅنګ د پوځ لپاره د حکومت پر ضد یو نوی محاس عدلیه ده، چرته چې د میمو یا خاص سکینډل په اړه اورېدنه روانه ده. د پاکستان دننه په پوځي مارشل لګانو جوړ نظر لرونکي کارپوهان د پاکستان پر روانو حالاتو ډېر ښه پوهیږي، او دارنګ کوم پوځي جنرالانو چې هم ولسی حکومت ختم کړی دی په هغو کې په یو باندې هم د ملک سره د غداري کولو جرم نه دی لګول شوی. د پاکستان د سپریم کورټ جج چې د آئین د خوندیتوب څوګند پورته کوي چرې یې هم د آئینی حکومت ماتونکو جنرالانو ته سزا نه ده ورکړې. په مقاله کې راغلی پکار ده چې میمو ګیټس سکینډل په دې وپیژندل شي چې دا پوځ د جمهوري حکومت د رغورځولو لپاره چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې ایران خبرداری ورکړی چې امریکا د خپل سمندري بیړۍ له عرب سمندرګي څخه بیرته خلیجي اوبو ته نستنوي، راپورونه وایي دغلته ځای په ځای کړی شو امریکایي ځواکونو 14 تنه ایرانیان د سمندري ډاکوانو له ولقې خلاص کړي دي. ایران بیا په عین وخت کې د نړۍ د تیلو د تجارت له پلوه په مهمې سمندري پټۍ کې د نوو پوځي مشخونو د پلان اعلان کړی دی. تفصیل د هارون باچا پر راپور کې. رویټرز ایجنسی لیکي د ایرانیانو د ژغورنې عمل د تیر زیارت پر ورځ وروسته لاغې پیل شو چې په عرب سمندرګي کې د ماهینیونې د یوې غټې کښتۍ الملای چې د ایران جنډه پرې پرېدله د مشر لخوا د امریکا جنگي بیړۍ ته د ډاکوانو څخه د خلاصون لپاره وویل شول. اجانس د امریکا د سمندري ځواک په بیړۍ کې سپور د جنایي پلټنو د سانګې د یو ایجنټ جوش مینکی له خولې لیکي چې وایي د الملای په نامه دغه بیړۍ له 1399 تر 1500 ورځو پورې د سمندري ډاکوانو په قبضه کې و. دوی یرغمل نیول شوي وو چې خواړه ورسره په لږ مقدار کې پاتې وو، او زمونږ په باور چې له دوی څخه په نورو سمندري غلاګانو کې د ډاکوانو لخوا په زور کار اخیستل کېدو. په عین وخت کې د پینټاګون ویاند کیپټن جان کیربی ویلي چې 15 تنه سمندري ډاکوان چې واړه د سومالیا دي یې نیولي او د امریکا په بیړۍ کې بندي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له تهران سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، او د امریکا خارجه وزارت 13 ورځ وویل چې د دغه پیښې وروسته یې له ایران سره کوم تماس نه دی نیولی. د وزارت ویاند وکټوریا نولند په واشنگتن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې امریکایي ځواکونو د انساني خواخوږۍ د جذبې په کارولو د ایرانیانو له ژوند څخه دفاع کړې ده. د امریکا سمندري ځواک ایرانیان خپل بیړۍ ته خېجول، اوبه او خواړه ورته ورکړل، دا غوی طبي پالنه وکړه. ښکاره خبره ده چې د سمندري غلو د ولکې نه د خلاصېدو لپاره هغوی منندوی وو، او بیا د امریکا سمندري ځواک هغوی خپلې د ماهي نیولو بیړۍ ته واپس کړل او په خپله مخه لاړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه وروستۍ پېښه به وکولی شي د امریکا او ایران ترمنځ پایدونکې ټینشن یو څه راکم کړي، میرمن نولند وویل چې په دې هکله باید ایرانیان وپوښتل شي. نوموړی دغه راز د نیول شوو سمندري ډاکوانو سره د معاملې د څرنګوالي په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له خپلو نړیوالو همکارانو سره مشورې پیل کړي سو معلوم شي چې دوی د محاکمې لپاره چرته واستول شي. په دا وروستیو کې چې ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام په سر د امریکا او هم د لویدیز هیوادونو لخوا د نوو او لا سختو بندیزونو سره مخ شو، راپورونه وایي چې د دې هیواد اقتصاد خورا زیات زیانمن شوی دی. خو د ایران حکومت د دغو فشارونو د پروا په نه کولو د نړۍ د تیلو د سوداګرۍ له کبله په مهمو سمندري اوبو کې د پوځي تمریناتو لړۍ پیل کړې چې د نوو هغو لپاره یې د جمعې په ورځ تازه پلانونه اعلان کړل. هارون باچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
او سیو راپور په افغانستان کې د جوړجاړي د روان عمل په اړه چې په نتیجه کې طالبانو په قطر کې د یو دفتر د پرانستو اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې د افغان حکومت وینا ادا ده چې د امن او جوړجاړي د دغه عمل مشري باید افغان حکومت وکړي. تفصیل د حمید مومن په راپور کې ورو.
افغان حکومت په دې باور دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې مقدماتي دي چې اساسي هدف طالبانو ته د یو سیاسي دفتر پرانستل دي، خو د سولې د اصلي خبرو مشري به افغان حکومت ته سپارل کیږي. د ولسمشر کرزي وایان ایمل فیضی د شنبه پر وویل چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي. ښاغلی فیضی په قطر کې د روانو خبرو په اړه د افغان حکومت دریز له راتلونکو پرمختګونو سره تړلی وباله او ویویل
ځینې خواوې داسې وایي چې تر اوسه پورې دغه مذاکرات هغه ابتدایي مذاکرات دي چې په نتیجه کې به دغه یو دفتر د افغانستان د مسلم مخالفینو لپاره پرانستل شي او واقعي مذاکرات وروسته شروع کیږي چې هغه کې به رهبري د افغانانو په لاس. نو دا به بهتره وي چې د پریږدو راتلونکو انکشافاتو ته چې راتلونکي انکشافات څنګه کیږي او دغه پر اساس به موږ رسمي موقف وروسته څرګند کړو.
په ورته وخت کې ویل کیږي چې د سولې عالي شورا په دې اړه خپلې خبرې پیل کړي، سو دا باوري کړي چې د سولې د خبرو مشري افغان دولت ته وسپارل شي. د ورکو شو رپورټونو له مخې امریکا له تیرو لسو میاشتو راهیسې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېله ده چې اوس مهال په خپل حساس پړاو کې دی. طالبانو هم وسوس د یوې اعلامې په خپرولو سره دا خبرې تایید کړې او ویلي دي چې دوی د دفتر د پرانیستلو لپاره د قطر او امریکا له لورو سره ځنې موافقو ته رسېدلی دي. لبلور افغان کتونکو د سولې د خبرو لپاره وړاندې شو شرایط ته په پام سره چې پکې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني وای چې دا شرایط خپل په بهر کې د افغان حکومت د خپلتیا اسباب برابروي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر فاروق بشر وای ک افغان حکومت له دې بهر لاره وساتل شي نو دا به د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي.
دلته دا او په اول سر کې چې باید طالبان اساسي قانون ومني او د نن خپل اصلاحات هم ځکه کېږي او د قائدي نظام وشلوي. کچېرې طالبان اساسي قانون مني، د اساسي قانون پر اساس انتخابات شوي، موږ درې ګونې قواوې لرو. نو له دې کبله کچېرې افغانستان ته دغه برخه ور نه کړ شي او افغانستان په دې سوله کې شریک نه وي، په دې امکان شته چې د افغانستان ملي حاکمیت تر سیوري لاندې راشي.
د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو د مشرۍ لپاره دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د سیمه او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو هم په دې ټینګار کړی چې دا خبره باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. دا چې د سولې د خبرو مشرۍ افغان حکومت ته سپارل کیږي او کنه دا به راتلونکي پرمختګونه په ډاګه کړي، خو د سولې عالي شورا هم دا خبرداري ورکړه چې د افغان حکومت د خپلتیا پرته د هڅې کومه نتیجه نشي ورکولی.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال لرود غوږی قدر مند اردوونکو استاد د پاره یو انټرویو وړاندې کوو چې زموږ همکار سراج زهیر د افغان چارو د پوهان رحیم الله یوسفزی سره کړی دا او دا وینه د امریکای او طالبانو ترمنځ د امن په خبرو پوښتنه کړې دي. راځي چې دا انټرویو ته وښو.
اصل کې دا ټول چې دی نو خفیا یعنی پټ مذاکرات دي. دا سه اکثر چې کوم ډلې مذاکرات کوي هغه دا نه مني، خو بیا اخر خبر راوځي یا سه مجبوري یا سه د کې پر مقصد وشي نو دی بیا اومني چې او خبرې کوو. نو دا مخکې طالبانو من انکار کوو، دی وی چې تر څو پورې خارجي ځواکونه نه وتی مو خبرې نه کوو. امریکایانو هم انکار کوو ځکه چې دی مخکې طالبانو باندې داسې تورونه لګولي چې دا خو تاراګر دی او خبر نشی کې د نوس هغه حقیقت مخه ته راغی چې دوی یو بل سره رابطه هم وي او خبرې هم کړې وي او دا خصوص نشته نه خبرې روانې دي پټې خبرې دي قطر کې شوې دي په المان کې شوې دي په دې کې امریکایان افغان طالبان او جرمن یعنی المانیان هم شامل دي او په دې کې چې پرمختګ وشو یعنی دا فیصله وشوله چې اوس به طالبانو دفتر په رسمي توګه په قطر کې کار کوي قطر حکومت هم رضا دی امریکا هم او طالبان هم نو اوس دوی اعلان وکړو او ما په خیال باندې غیر رسمي توګه باندې خو مخکې هم دغه طالبانو په قطر کې فعالیت کوو اوس په دې رسمي توګه باندې دفتر خلاصوي او هلته به کار کوي
رحیم الله صاحب چې دوی ته څه شرایط کدلې دي غوښتنې ته کړې طالبانو نو تاسو څه ګڼئ چې د ګوان ته نامو به کې د دوی کې دیان دي یا افغانستان نه د وطن نو د دوی د شرایط به دوی اومني امریکا
دا خو دا چې مخکې دوالو یو بل سره شرایط یې خودي امریکایان وایي چې طالبانو سره بالا خبرې کوو چې دوی جنگ ادری وسلې کېږدي ځان د القاعده نه بیل کړي او د افغانستان اساسي قانون ومني طالبانو ویل چې دا خارجان دي وزي نه بیا به خبرې کوو نو دا اوس شرایط پکې اوس نشته یعنی دوی خبرې شروع کړې دي بغیر شرط نه اوس پکې کوم په موضوعاتو باندې زموږ اعتراض چې خبرې کېږي نو پای کې مهمه خبر دا ده چې کوم دوی کې دیان دي که طالبان کې دیان دي یا د امریکې هم یو فوجي طالبانو نیولو دوه نیم کاله مخکې نو اوس دوی دا خبره کوي چې یو به سره د قیدیانو تبادله وو دواړه ډلې دا قیدیان پرېږدي نو طالبان خو دا غواړي چې ټول د دوی قیدیان چې کوم دی ګوانتانامو کې هغه خوشې کړي شي خو دوی بیا زیات زور راوړي دا پنځه دوی مهم کسان دي چې هغه ګوانتانامو کې قید دي نو دوی غواړي چې هغه امریکا پرېږدي او دا یې بدله کې بیا دوی کولی شي چې یو امریکني فوجي چې دوی پکتیکا کې د یو امریکني فوجي کې دی چې دوی دنیم کار مخکې پکتیکا کې نیول دا مولوی سنگین یو کمانډان دی حقانه ډلې هغه دا نیول دی نو دوی ممکن نه چې دا دې خوشي کې او دغه تبادله وشي
ریم الله سي کچري دا مذاکرات کامیاب شو او د طالبانو په وینا باندې امریکا او تل د افغانستان نه د دې وروسته بعد د طالبانو سب پوزیشن وی
اصل کې داخله په دې کې ډېر داسې سخت مرحله برازي چیلنجونه برازي دا خو اوس خبرې شروع شوې دي په دې کې سلګ دې پرمختګ وشو دا اوس چې طالبانو دفتر رسمي توګه مند کار کوي قطر کې بیا باندې خبرې کیږي نو دغه د افغانستان د مسلې یو حل موندل یو پایدار حل دا به یو ډېر مشکل کار وي دا چې اوس کو دوی کې ډېر پک دی دی یو بل بیا به یو ښه فضا جوړ شي نو خبرې کیږي شي خو بیا دا چې امریکایان ما به خمه داسې خو باغې نه وزي او خو چې وزي نو یو صحیح سیاسي معاهده به کیږي دواړه فریق به یو بل خبرې منی څه خبرې به نه منی دا خو دې کې بډې شرایط وي نو بیا که په هغې باندې دوی یو بل سره ومني نو بیا به افغانستان مسله حل کېږي او دا امریکایان خو به دا غواړي چې دوی کله وزي نو اعلان وکړي چې موږ خپل مقاصد حاصل کړو طالبان باندې وایي زموږ مقصد حاصل شو دواړه به د کامیابۍ اعلان کوي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
په خوست کې یو شمېر لست خوځو چې په بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې دند هم لري د سولې ل روانو خبرو ملاتړ اعلان کړی دی د سولې ل روانو خبرو سره خپل ملاتړ اعلان کړی او هیله لري چې دا خبره بریالۍ شي په پیل کې په هیواد کې امن ټینګ شونه دی به د ژوند او کار لارې برابرې کړي په دې اړه تفصیل نقیب الله متنوال راکړي
په افغانستان کې د طالبانو رژیم په ړنګېدو سره ګڼ بدلونونه راغلل چې له دې جملې یو هم د ښځو لپاره د زده کړو زمینې برابرېدل او په دفترونو کې د کار اجازه ده خو اوس چې یو ځل بیا د سولې خبرې کیږي د قطر په هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کېدو خبرې تایید شوې افغان حکومت ورسره موافقه وکړه او طالبانو هم ومنله چې خبرې شوې او په لومړي پړاو کې دي په دې سره ځینو رسنیو داسې رپورټونه ورکړل چې که د طالبانو سره روغه او سوله کیږي ښایي د ښځو حقونو ته زیان ورسیږي خو په خوست کې یو شمېر لوستې مېرمنې وایي چې دوی روغې جوړې ته خوشاله دي او زیاتوي چې دا ځل به طالبان دوی له کار او تعلیم څخه نه منې کوي ځکه دا ځل راتګ به یې د سولې له لارې په واک کې شریکېدل وي او ښایي نور مثبت بدلونونه هم ورسره راشي په دې اړه د خوست ښار د نجونې لیسې یو تنه ښوونکي وایي
نو داسې ده چې موږ د طالبانو ورونه ډېره خوشاله زه په تېره خپل ځواني زه وایم چې دا زموږ ورونه دي زه دومره خوشاله یم چې دوی خپل کور و کورنۍ ته راشي د خپل وطن ته راشي موږ د دوی خواندي موږ د دوی سره کومک
د خوست د ښځو چارو ریاست یو کارکونکی وایي چې د هر یو ځوان په وژل کېدو یوه مور زوی له لاسه ورکوي، یوه خور ورور، یوه میرمن خاوند او یوه ماشومه پلار چې بیا هم ناوړه اغېز پر ښځو وي.
خزو یه پاره سوله دیر خه اغیزه لگه چه رو شدیر پاره چه که ورور یه مرکیگی خزو دولت سیبینی که میرای مرکیگی ادی کنده کیگی که زای مرکیگی ادی بوره کیگی نگره کم کتره زای مموزای هر سای چه مرکیگی نسبت به سرینه خزو دولت دیر را سیبینی.
د خوست د ښځو چارو ریاست یو بله کارکونکي فاطمه وایي چې دوی هم سولې ته خوشحاله دي او یوازې د اسلام مقدس دین په چوکاټ کې د خپلو حقونو غوښتونکي دي.
دین د اسلام د چوکاټ موږ هم خپل حق حقوق نه غواړو. مثلا لکه اوس مجھے ستر ټیکټ سره د چادرې په سر کومه رقم ته موږ په ایجاب بل وظیفو ته هغه وخت هم څه اوس هم سویس موږ مشکل نه لرو. څنګه چې په نورو هیوادونو کې هم اسلامي هیوادونه دي خپل ښځې د خپل حقوق څخه برخمن شوي دي، خو د اسلام په چوکاټ کې موږ هم هغه رقم ته ازادي غواړو لکه نورو هیوادونه چې د خپل اسلام په چوکاټ کې د خپل حقوق څخه برخمن دي.
د سیاسي چارو کارپوه امیر شاکرګر هم وایي چې د طالبانو راتګ د سولې خبرو له لارې به د ښځو په ژوند کوم منفي اغېز ونه لري.
که چیرې طالبان د جوړو په صورت کې راشي، د روغ جوړو په صورت کې دوی حکومت کې داخل شي، په هغې صورت کې په موجوده حالت کې هیڅ تغییر نشي راتلای. هغه تغییر چې یو څو محدودو چې په سلو په زرو کې به یو نفر کې کوم تغییر راغلی وي چې هغه هم په حقوقي لحاظ نه دی، کلتوري لحاظ باید ورته ووایو، هغه ممکن لږ محدود شي چې د هغې ټوله ټولنه هم طرفداره ده او د هغې د محدودیت لپاره هر څوک باید کار هم وکړي. کلتوري تغییر چې د ښځو په وجود کې راځي دا په حقوقو پورې اړه نه لري، یا به په افراطي شکل راغلی وي او یا به هم د طبیعي شکل نه وروسته راځي چې دا خپله زموږ د ټولنې په تکامل پورې اړه لري. په تدریج باید تکامل وکړو، نر او ښځه دواړه یوه معینه نقطې ته ورسیږو.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو اوسنی مخالف او پخوانی تنظیم حزب اسلامي یو هیئت هم کابل ته راغلی او د چارواکو سره یې خبرې کړي چې د سولې په لار کې ګټورې بلل شوي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه.
مشال لړو دغه قدر مند اردوونکو، سیو راپور د پښتونخوا د سرسدی ضلع د شبقدر کلي دغه سکول پاړه باندې چې د سیلاب له کبله ړنګ شوی دی، خو تر اوسه پورې حکومت او نورو غیر حکومتي ادارو د دغه رقم سکولونو د بیا جوړولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. شانواز ترکزی د دغه سکول قصه کوي.
د شبقدر په کتوزو سیمه بیله کې جوړ غیر سرکاري الفاروق پبلک اسکول تیر کال سیلابي افت په مکمله توګه ړنګول و، چې د هغه اسکول ماشومان دا سات په بیدیا ناست وي او سبق زده کوي. په دې کلي کې صرف هم دا یو اسکول و، خو ځایي اولس یو وار بیا په خپله مرسته د نوي اسکول د پنای دیوالونه جوړ کړل، خو د کمرو، باتروم او یا د ناستې خاص انتظام پکې لا هم نشته. د اسکول یو ماشومه سیما وای
سر ډیر خفګان، سر زمونږ کورسې مو په یاره هر څه مو په یاره لوبو ډرم ما هم په یاره چټیا نه راکړي، سر به را اسکول جوړ کړ، سر ډیر خراب دي کړ، سر مو په تو چې موږ تر کم دوه ضرورت یې راځم ضرورت.
په سلورم جمعات کې سبق زده کوونکی یو ماشوم شبیر خان وای هغه ډیر خفاو کله چې خپل سکول تراغله نو اسکول خوش میدان جوړ شوی وو.
الله سي رب نا کہانی را باندې را اسکول را لون کوسم دې روان پرتی بیا او ول ته کلا سم دې ډک شو بیا هغه پاک بیا دې اسکول ته راغل.
د کلی ته د غیر سرکاري ادارو ډیر غړي راغلي او د اسکول منتظم سره یې وادي هم کړي چې کمرې به ورته جوړ کړي، خو لای هم نه دي جوړ کړي. رفیق الله د دویم جماعت یو ماشوم دی او دا غوښتنه کوي.
بس دا ورته و چې مونږ لا بلډینګ جوړ کړي چې زمونږ سکول روان شي، او زمونږ سکول ته واړم د څه خاص ناراضي نه زمونږ د پاره نه سکول وکړ دي چې مونږ پکې سبق وګورو.
په دې کلی کې جوړ د جماعت پیش امام هم په اسکول کې ماشومان ته انګریزي اردو او نور سبقونه ورخایي. هغه وویل چې د اسکول د ډنګېدو وروسته هم هغوی خپل حوصله ونه بایلله.
زما نوم یې مولانا نعیم جان دی. د هغې نه پس بیا مونږ دا مشوره وکړه دلته راځو. مونږ یې چیرې د ماشومانو مستقبل خراب نه شي او دوی وخت ضایع نه کړي. نو مونږ تقریبا دا کال په دې کې شروع کړو. مونږ سره الحمدلله دا ماشومانو ډېر زیات د دې والدینو ډېر زیات کومک وکړو چې هغې په داسې حالت کې دا خپل واړه مونږ ته راولېږل او الحمدلله زمونږ ماشومان هم د نور سکولونو په مقابله کې ښه تکړه دي. ځکه چې بلډینګ نشته باران شي نو بیا ماشومان هم خپه وي مونږ هم خپه یو.
د دې اسکول مالک او پرنسپل ګلولي خان په وینا ډېر ماشومان په دې اسکول کې ویړیا سبق زده کوي.
یره چې دې کې بچ کم اس کم فیس ورکې نو جی 70 یا 80 ورکې دا نور جی فری دي یا غریبانان دي یا یتیمان دي کنسیشن باندې دي جی خودلته جی موس مونږ دې ته نو ناسې مونږ دوی نه فیس واخلو. زمونږ جی مطلب مقصد دا دي جی مونږ ټول ماشومان چې کم دي کم چې د لارو کوڅو کې لوبي مونږ موږ دغه مرونی سو او راولې دلته چې دوی ته مونږ سبق خو.
حکومت او یا غیر سرکاري ادارو لا هم څه مرستې نه دي کړې. خو بیا هم ګلولي خان وای حکومت الټا له هغوی ګټه غواړي.
فیدبیک کوم نه ګورنمنټ غوښته هغه دا غوښته چې ټیکسس راکاو ټیکسس تاول ټیکس نه جمع کړي دا راکا منتلی انکم راکا ایرلی راکا دغه جی غواړي. خو دا خو نه غواړي دا راشه ماته زمای انوایرنمنټ وګوره سکول انوایرنمنټ وګوره چې څنګه چلې بلډینګ شته نشته زه دا کوم کو اغیل ټیکسونه ورکم.
او د اسکول د ماشومانو لغښتنې ورستو مو چې کله د 400 ضلع رابطه افیسر د دفتر سره خبرې وکړي نو د دفتر د چارواکو پوینه هغوی به د هغه غیر سرکاري ادارو سره د اسکول په اړه ضرور خبرې کوي کوم چې د تعلیم په میدان کې هلې ځلې کوي. شانواز ترغزای مشال ریډیو شبقدر.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دوه بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دوه بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
مشال لیډو توګه قدر مند اوریدونکو وسو راپور د قبایلی سیمه باجوړ جنسې د خلکو پاړه باندې چې په کراچۍ خار کې د چمیرانو په هیڅ باندې کار روزګار کې داخله کوي. 1300 مشورای سي چې کراچي خار کې امن راغلي دي د دوی په کاروبار خي اغيزي کړې دي. د مشال لیډو خبريال ظفر کریمی د یو تن چمیر سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی.
وهاب د باجوړي جنسي واړه مامون دبر کلی اوسیدونکو دی. هغه د کراچۍ په مرکزی بازار صدر کې د سړک په غاړه د چمیارۍ یا موچی توپ کار کوي. هغه وایي د ډېرې مودې راهسې دغه کار روزګار کوي او خوشاله ژوند تیروي.
دا زمونږ کسب نه دی بس په کلی کې دا کار نه کوي. په کلی کې اکثر خلک نور څه کارونه کوي او یا کار نه کوي. تقریبا د 9000 نه واخله تر 10000 پورې کسان کېدای شي موچیان چې کم دي د باجوړ. اکثر کسانو داسې بس په پټوار باندې ناستي او اکثر کسانو دکانونه یې
دیرش کلن. وهاب وایي د هغوی د سیمې زیاتره خلک د پخواره هسې د موچی کار روزګار کوي او ځینې ځایونو کې نوبت دې ته رسېدلې چې یو کال یو حصهدار او بل کال بل حصهدار بل دغه روزګار په خپل نمبر سره مخ په وړاندې بیایي. هغه زیاتوي
ډېر داسې کارونه کوي دیاړیان هم کوي مزدوریان نور هم کوي خو اکثر داسې دغو کارونه نه کوي د سیټانو ولې چې خبرې هم سنه اول پکې دغه هم پکې بس خپل کار لګي خو بس ښه وته وایي په دغه باندې. او که څوک دار چا چې کم کاروباري بس د چا چې دا کاري بس
نوموړی وایي کراچۍ کې چې کله د هدفي وجونو پیښې شروع شي نو د نورو پښتنو په څیر دوی او د دوی روزګار ته هم پکې زیان اوړي.
مشکلات هم ډېر جوړ شوی کم دی ماجر علاقې پولیس والا هم تنګول کوي چې بس تاسو باجوړ او دلته دهشتګردي پلاو او دا کوي هغه کوي دغه د وجې نه تکلیفونه وي. او بالکل داسې دا ډېرو کسان داسې چې هغو دکانونه هم سته وي او ویشتلې وي ډېر کسان موچیان چې کوم موچیان دي د باجوړ هغو کې ډېر کسان وژل شوي دي په دې کومو دغه علاقې چې د ماجر علاقې
وهاب زیاتوي د 1300 مشتوره هسې کراچۍ ښار کې پټینګ شوی امن هغه د هر چا نه زیات خوشاله دی او هغه ځکه چې یو خو یې ویره کمه شوې او بل یې روزګار هم د مخکې په نسبت ښه شوی دی. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
د کراچۍ نه مو د ظفر کریمی راپور اورېده. د خبرونې خیرې شېبې دي. په دغه وخت کې مونږ تاسو ته د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوو. نو راځئ چې د اسرائیل مومن نه د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان ولسمشر وایي د لانجمن لیک پاړه به د پارلمان د خامی سلامتیا د کمیټې پلټنې مني. امریکا وایي د لانجمن خط په کیس کې دی په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین قانی سره سم قانوني چلند وشي. پاکستان چارواکو 130 هندي وګړي د کراچۍ د لانډي جیل څخه خوشي کړي دي. د بلوچستان په پښین سیمه کې د امنیت د بحالۍ په غرض د قبایلي مشرانو جرګه شوې. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هم په بلوچستان صوبه کې د امنیت سړی تختونو او د هدفي وجنو پر ضد ریلی وستلې. ایران د امریکا د سمندري ځواک لخوا د دې ګام ستاینه کړې چې 43 ایراني وګړي دي د سمندري ډاکوانو څخه ژغورلې دي. او امریکای د لاتینی امریکای هیوادونو لخوا ایران سره د مخ په جرچیدونکو اړیکو پر ضد خبرداري ورکړې ده.
مهم خبرونه مورید قدر مند اوردونکو هم د دې سره زمنګا د نن ورځې د خبرونو وخت پای ته رسی. هم د دې سره خپل قربا شاهین بنری او د مشال ریډیو ټولو همکارانو لپاره اجازه ورکړي. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.